په جشوي سلامونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو ز اسمت ساروان مو د دې سات خبرونو ترابولم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکي بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت رسپانې مطلب هم بیا خپور کړی چې په کې د بی بی سی په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډ مهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیه لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتنه کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ل 1510 فعال رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه 300 رادیوګانی شپږ څلوېش چاپي او پاتې نوري آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبريالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانستلو او کارته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړی دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړی او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغي او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکيان د سودان د پوزو او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوې دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغه جګړو کې ګڼ نور کسان ټپيان شوې دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بی ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزیر پرونسي شنبه د بی بی سی له انګلیسي برخې سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول، خو د پاینې حل کې ویل دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیاتی په مشرۍ د نایجر د ولسمشر ګارد واکونو د جولای په 20مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سینټ کام وویل چې عمومي قومندانۍ جنرال مایکل اری کوریلا په توماس هارډنر جنگی بیړۍ کې له هرمستنګي تیر شوی او په متحده عربی اماراتو کې لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی دی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا په متحده عربی اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز کوپرنیک پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د سش کال جولای میاشت له هغه مهاله چې په نړۍ کې د تودوخه درجه ثبت کیږي تر ټولو تاود میاشت و. دا مرکز وایي راټول شوی معلومات ښیي چې په دې میاشت کې هم د مځکی او هم د سمندرونو تودوخه د کال په دې فصل کې تر متوسطه درجه ډیره زیاته و. د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز سیډونکو او د بیلابیلو هیوادونو د هوا پیژندنې ادارو د جولای میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې خبرداري ورکړې و چې سږنی جولای به تر ټولو تاود میاشت ثبت شي.
راډیوی ډرامه لمر د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
د هیلو رنگی ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. تاسو با پتیره برخه کې اوریدلې وی چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅه کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپل سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشي او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګوره، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویا، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دی شم رندیګم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زمونږ د کلي ورزشی فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی نیم ورزش کوي، سنگین تا ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشی ترورې، مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چرا ته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوې، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی، هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خوره په خیر راغلی.
خیر شه ملک صاحب، جنتی شه، خاده شه، شریفه.
خیر سی،
خدای دې خیر درکی. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دې خوراشه کینه دغلته.
رښتیا وایي ملک صاحب، ته مو درې کښې شریفي څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس له دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي، خدای نو که کته نه اوسې دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده، چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانه ده کې نرسه کې د لاسه دوه شپې مو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر اېس کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر مینه کوي او زیګون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خوري وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې ماینه خانه خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
مور جانې ته مې د نیلتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې ویې لټوم. شو دغه دی، دا د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا. په دې پوهېږې چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
هم مور جانې مې باید وی ګوري او خوښې کړي.
څنګه کوې؟
ورخطا کېږم، مور جانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې لېږم، دا دی ومې لېږم.
لا نام خدا هوښیاره نجلۍ، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی پیغام مې راورسېده، ته ودرېږه چې وی ګورم. دا دی دغه صابون غواړي.
والا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شبنم ورېندارې شامپو راکړه، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاده نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دې دې اجر درکړي.
ډېر ستړی شوم، خدای زم ستړی شوم. شیما مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو،
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بې مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اس نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداري او عکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وای، د همدې لپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اولی طرح نه نیولی، د هغې ورځې د جمعات عکسونه میم پکې اچولی او تبصرې میم پکړي.
کومه دی تیره تر وخیا؟
نو ودرېږه چې موبایل می راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پیښی چې زم بلنه در ولیږم؟
دریاو پښتو نوم می پیښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې.
دا دی ه وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دی. وی پلار جان مې بلنه را لېږلې ده، قربان دي شم پلار جانا.
ریختیا وای اومی جانا، اوس نو باید خپل سهارنی ورزش نم څو عکسونه واخلو په فیسبوک کې واچو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې موکو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلیم شاته راشي. هو دغه دی واخله نو.
خوشو ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس ده نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که عکسونه مې پورته کړي، کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بېخي مې خوښه ده. خیزانو چې ځو.
یار ملک صاحب از خانه کور دی ودان، الله تعالی دی اجر در کی چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دی غوښتل تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته وایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي، ولس باید تا په لاس بیلارې نه شي.
خیر زه مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې د ما خوشحاله وي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشې مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشې؟ ښه ته شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته ښه
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلې، هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، دما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو کوایې، موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خبرې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم، ثواب یې ډېر زیات دی. مولوی صاحب، د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په درې کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، موږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبرم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کوي. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وکړې او هغو برنامو ته به م هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوی مولوی صاحب مونږ درنه خلک یو داسې کارونه موږ سره نه کوي نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ تاسو پوهیږئ او د تاسو منډې او غونډې
بې شکه مونږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم بې غمه اوسئ
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده باید دا معامله یوې خوا شي هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شي زمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم
تاسو پوهیږئ او اولادم زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره
ولا زړه مې شیر زمان خان ته خفه دی څه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وایي نه د تا خوبونه باید تور او سپین وي هغه هم زما په خوښه خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدل او کتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباد کړي
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څوله مونږ او تاسو سره اړیکې پریشي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډیر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چاته پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي له دې وروسته اطمان خبرېږي ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دی ویل
وعلیکم سلام پلار جانا مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درزم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته څه اړتیا وه اسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل
خیر دی هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو
عارف جانا زه خو والا چې ډېر ستړی شوم یو څو دقیقې د دې جومات مخه ته دمه نه کوو
ښه خبره ده اسف خانه درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده
ډېره ښه ده د هغې ونې سیورو ته کینو ښه به بره ونه ده
سمه ده راځه دغه ده زه خو کیناستلم ته دې م ځان ته ځای پیدا کړ نو
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی
مه ورخطا کیږه لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی
ته صبر شه زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو
سمه ده خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه
کومې خبرې ته اسف خانه
دا د ملک خیلو د کلی خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري
یاره رښتیا وایې مګر د خوشحال خیلو د کلی خلک ډیر ښه خلک دي
او ما هم اورېدلې چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی اکثره باسواده دي روښان فکره دي
بس نو خدای دې ښه لري اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه د میږو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو الی ماشومانو راشي سودا واخلی ارزانه دلی
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده یاره څومره فعاله سړی دی په خدای
یاره رښتیا وایه ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو
څه کار ورسره لرې پرېږده چې لږه دمه وکړو نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو
یاره زه خو ورغلم راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده
کومه خبره د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي
بیا به پوه شې راځه چې خواته یې ورشو
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم به
ماشکر
یخی و بدی دیدی کلمه ده بخ وخی.
سلام علیکم گنجگل کاکا.
ستړی مشی، فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ. نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لغلې ډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټي پټي خبرې کوي.
او هو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفاتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی مدخانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکړم.
ووایه، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایه.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب د پاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق حیران کړم چې داسې ده. ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او شقلا.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشي بد کوي، موږ د څه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی.
والک احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړی وای، بیا به راتلې. خو ارشي
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جانو.
نا موږ هېڅ خبر نه یو.
دا ته څه وایې؟
والکانو زیم احمد ستاسو ملګری، ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګی چر درانه پټ کا، هماغه چې ډول درته مات کا، هماغه چې وده زبرول او داغه ده وزره باندې غلا واړه ولا.
شه زمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا، چې داسې دا لږ صبر وکي، هغه د پلار مېم راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګله. همت خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي، کینئ دلته.
شیر زمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شلو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زمو کلیوال ستاله پارا لدی خبره تیر شول او خوره پیرا واړه ولا
پویګم کوری ودان
مونږ ټول تګرانه او احترام درته لرو ستاله پارا له هر څه تیر شو
رښتیا اوخه ده شرزمان چرته ده لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کل ته تللی ده
غاړه دې م بنده وه وسړی خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره لکه ناستونه تښتي
څه ووایمه ورسه په خپل یې وګوره ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تیر ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واه واه اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي پوه شه او که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ولی لیمونگ نداسه لره لره گرزه او دروازه ولی تکویا
پلار جانا هر چوک چه ده هر چاخونی تا بیل تک تک نه دنه نکی گی خکار نکوی باید یو غاگ وشی
زویا مور دی جارشا که نه چه خبل ده باغ میوه در تراورم چای خود تلس که
جوانده یو سی موری سمه ده
خدای دی عمر در که ده دی زلار
اونو ده چو رزو ملمای اسی عمل خیر سره بر تخپل در سونو تر روانه
هو پلار جانا پتا خو خام خازم بس لکت کارونه می پاتی دی حقا چی خلاص کم بیازم
سامده سامده بس تا ده هم کارونه خلاص که و لار شا ده کلی کور کارونه ما تا پریک ده
هو ریختیا پلارا زه خبر شوم چه امت خان تا دی پیسی بر کری بی چه دی ملک حضرت خان دی و بو وار غلا کی او استاز مکی و بکی
لا حول ولا چا در تا دادرو غیلی
چا تا دی چی پیسی ور کردی بی او پا چا چی دی غلا کردی با
یارا همت مصیبت تو دیر بی عقل سڑای
پلار دا دی خکار نده کردی تا سر دا دول کارونه نخایی
زویا تا دی کلی کور لجوانده نخبره ای دینی دا دول کارونه پا قصدی دول کوی پوش او کنه
پلارا دا خوشی بانی دی چی تی کوی اسی خو ملک حضرت خانم ملک دی حقا خو ایچ کلا دا سی غلط کار نکوی
چپشا چپشا دا آغا نم دو ما مخی ما اخلا دا آغا تا ملک وای لی آغا نخپلا خزم والا که ودارشی کلیوال خلا پزای پریک دا
تاسو تا چه وایم پلار جانا دا دول باسون تاسو سر ایچ گتن نلری
چه دست دا ما سرم دا دول بحث ما کوا لی خلی دی دی شدو بویزی او دی او ملک سر لگیای بحثو نکوی دی خوشحال خیلو خلکو در نه بیاقل جور کرده دی بیاقل پوشه کنا او گتا در نه اخلی
ما ای چوکم نشی دو که کولای پلار جانا ما زکل اغوی سرم رستا وکڑا چه اغوی دیم رستی لیاقت لری او پا قدری پویگی
زویا ها دی میوی خواب واخه دارو دیشا
موره زم دی پلار جان پا خبرو مورد شوام پلار تا میوار که چی نوش جانی که زلارم
او سرایا دا چه شروع دی کرده دا ولی میزوی حق و نه حق زوروی
آقا پا خپلا دی زان دخمن شویده زور سرکار نلرم پوشه کنه
دا خو بخوی که زر تا زر بیر تا پا خیر سر لارشی چه دا دی جنگ و جنجال نخلاص شو کنه
محترم و اوریدون کو تاسو با پا دراما که اوریدلی ویچه زمون سیمی تا دی واکسیناتورانو یو تیم را غلی و سو دی شاو خاکلیو ما شمانو تا واکسین ورکلی تاسو خبری است چه دوست هست که واکسین ستاسو کچنیان لطلپات معلولیت سخشگوری که واره چه کچنیان موتل روخ او صحتمند اوسی نو خوراک سخاک او واکسینینو تای پام وکلی تر بلی درامی مو پلوی او بخون کی رب سپارم رختیامو پبرخا
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
اوسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې به د زوی باندې سبق وایې دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچا د هغه عمر حاصل او یې بر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کې او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلۍ نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ورځ د کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږ د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوست دی کتاب یو څو خی خبري را سره شریک کړی.
زه به یو څو جوړلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطلو کوخخ مکړه. هلته چې ورسېدی لبیر طرح کته کیدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی. ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یادا هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلې دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس ښه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو لاشې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښود هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیغه ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سیزده دي هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه صنف نه هم زړه توریږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو. کورونا یو ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی. او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې دی یو مهربان پلار، دی مهربان ملګری په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور او پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچري یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولی اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی وړتیا به دوستان سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ. منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدغه دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دجوان من زترا بلليم المنزمي بالا منكي كي دغاسي سبيتليم ظلم دي پشوندو ظلم دي پشوندو دخندا وزري مطري شبوتا پات کی گدرنا وزري مطري شپوتا پات کی گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گخینا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماشی